غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم. دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده. زه خلیل خانم. د پاکستان د جمعیت علما اسلام د فضل الرحمن ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د مرستې لپاره د پاکستان د رول ملاتړ کوي. خو به ویل چې د پاکستان اوسنی حکومت د ولس د ملاتړ او صلاحیت څخه محروم دی او چې له دې وجې په ملک کې بې ثباتي ده او دوی څنګه کولی شي چې په افغانستان کې د ثبات په راوستلو کې رول ادا کړي. مولانا فضل الرحمن امریکا ژغ اردو څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ډېر پړاوونه مخته پراته دي چې د هغې دپاره جدي هڅې پکار دي.
لیکن یہ کہ کیا یہ ملک کی داخلی امن کے لیے کافی ہوگا؟ اور اگر داخلی طور پر مقامی لوگ آپس میں مصالحت نہیں کرتے اور کوئی ایک امن کے فارمولے پہ اتفاق رائے نہیں کرتے تو کیا صرف امریکیوں کے ساتھ معاملات طے کرنے سے؟
آیا دا امریکہ و طالبان ترمنز خبری بد افغانستان دا داخلی سولی لپار کافی بھی؟ ترسو چې د افغانستان ولس په خپل منځ کې سلا مشورې ونه کړي او د سولې لپاره یې په یوې فارمولې سلا نسي، تر هغه د افغانستان د سولې د بروسې نه زیاتې هیلې نه دي لرل پکار، خو مایوسه کېدل هم نه دي پکار. مولانا فضل الرحمن هم دغه راز وویل چې د امریکا د ټول نړۍ نه خپل سرتیري بیرته راباسي، خو غواړي چې په دغه هیوادونو کې خپل سمبولیک شتون ولري، نو ځکه له طالبانو سره خبرې کوي. د پاکستان د کنټرول لاندې کشمیر کې په یو چاودنه کې 15 سرتیري وژل شوي دي او یو زخمي شوی دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR په یو بیان کې ویلي چې دغه چاودنه د چمپ په سکتر کې د کنټرول کرښې څخه 100 متره لري د پوځ پوستې ته نږدې شوی ده. د کنټرول کرښه د کشمیر په دوو برخو کې ویشي چې د یوې برخې کنټرول د پاکستان او بلې برخې بیا د هندوستان په لاس کې دي. د پاکستان پوز ویل دی چې د چاودنې علت د معلومون لپاره تحقیقات روان، یو تور لګول دی چې د چاودنې تر شا هند دی. په سمدستي ډول هند د پاکستان د غېدا په اړه څه نه دی ویلي، خو هند وایي چې پاکستان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هند ځواکونو باندې چې کوم وسلوال حملې کوي د هغو ملاتړ کوي، خو پاکستان دغه تور رد کړی دی. پاکستان د امریکا متحده ایالاتو د هغه اقدام هرکلی کړی چې د بلوچستان د ازادي غوښتونکي پوز په نوم بلتون پالې ډلې تروریستي ونموله. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت دوه ورځې مخکې په یو بیان کې وویل چې د بلوچستان د ازادۍ پوز یا BLA تر ډیره د پاکستان پر جنوب لویدیځ کې په بلوچ میشتو سیمو کې امنیتي ځواکونه او ملکیان په نښه کوي. ملګرو ملتونو ویل دي چې د سه شنبې په شپه د لیبیا په پلازمینې ته نږدې د مهاجرینو په یو مرکز په هوایي برید کې لږ تر لږه 4 کسان وژل. مشر حسین یونس حسن د امریکا ژغ ته ویلي دي چې د وژل شوو کسانو تعلق د افریقایي هیوادونو څخه دی. هغه زیاته کړې ده چې په دغو مهاجرینو کې د اریتریا، سومالیې، سودان او د موریتانیا کسان شامل دي. د ترپولي چارواکو د دې برید ذمهوار د خلیفه افتار ملاتړي ځواکونه بللي دي چې له تیرو 2 راهیسي د لیبیا منل شوي حکومت پلازمینې د کنټرول لپاره یې هڅې پیل کړي دي. په برونی کې د ملګرو ملتونو یو هیئت خبرداری ورکړی دی چې په هغه ملک کې به د انتخاباتو په وخت نورې سیاسي شخړې هم راوپارېږي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
برونډي کې د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو ځانګړی کمیسیون چې 3 غړي لري وایي چې د واکمن ګوند غړي سیاسي مخالفین تهدیدوي او کوشش کوي چې غیر عادلانه انتخابات ته شرایط برابر کاندي. دغه کمیسیون همدارنګه خبرداری ورکړی چې په برونډي کې دیموکراسي ورځ پر ورځ کمزوري کیږي. مدافع وکیل دودو دان وایي د حکومت دا ادعا بې ځایه ده چې وایي د 2015 کال نه وروسته چې په هغه هیواد کې سیاسي بې ثباتي پیدا شوې اوس وضعیت ښه شوی دی. په 2015 کال کې د بروندي جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د دریم ځل دپاره ځان کاندیدوي. دا یوه جنجالي پریکړه وه چې له امله یې په هغه هیواد کې د تشدد پیښې زیاتې شوې او په سلګونو زره خلک دې ته مجبوره شول چې خپل کلی کور پرېږدي او نورو ملکونو ته کډه شي.
نن د جولای 4 د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده. ټاکل شوی ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په واشنگټن ډی سي کې د لینکن د یادګاری ځای یا نېشنل مال کې وینا وکړي. ټرمپ امر کړی چې په دغه مراسمو کې به ټانکونه او جټ الوتکې هم شودل کیږي. ځینې امریکایانو د دې غیر معمولي مراسم ورکلی کړی، خو ځینې نورو بیا ویل دي چې جمهور رئیس دغه مراسم په سیاسي مراسمو بدلوي او د 2016 کال د انتخاباتو د کمپاین لپاره کاروي. دا او خبرونه
مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل.
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې راپورټونه لرو. اوس پر اساس دې راپورتا چې پراتونکو څو ورځې کې د دوها په شار کې د طالبانو د لسګونو افغان سیاستوالو د مخامخ خبرو کوربه توپ کوي. طالبانو ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي او تر اوسه دونه معلومه نه ده چې د دوها دا غونډه د جرمني او قطر د دولتونو په همکاري او ګډ کوربه توپ کیږي. رحیم ګل ساروان په کابل کې د همدې غونډې په ارتباط تقریبا د ټولو غاړو نظرونه اخیستي او دا راپورټ یې جوړ کړی دی.
د جولای 8 او 10 چې په پام کې ده د افغانستان د سولې په تړاو د طالبانو او افغان سیاسینو ترمنځ په قطر کې بین الافغانی ناسته وشي، لا هم په ډاګه نه ده چې له کابل نه څوک په دغه کانفرنس کې برخه اخلي. طالبانو منلی چې په دې کانفرنس کې به برخه واخلي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی چې د دغه بین الافغانی کانفرنس شمیر به 16 خواوي او د تیرو کانفرنسونو په څیر به په شخصي حیثیت ګډونوال پکې ګډون کوي. د سولیداری شورا مرستیال حاجی دین محمد چې د کانفرنس ته بلل شوی او ګډون پکې کوي، وایي د سولې د شورا څلور مرستیالان ورته بلل شوی دي.
هغه مسکو تم چې خلک تلو د غیم یو تعداد کسان نومونه پکې ست دي، هغه ځکه کوم ځخپل مسکو ته تلو ما یا مثلا حکمت کرزای مسکو ته تلو، ډاکټر سپنتام مسکو ته تلو، داخل ګم پکې دي. خو البته دا سمې واورید چې دا د جمهوریت ریاست کاندیدان پکې نشته او دا سمې واورید چې مثلا او ماوینین نشته دي او دا سمې واورید چې خوانې جمهور رئیس هغه پکې نشته، د اوسنی حکومت وزیران د لوی لوجیک پوری خلک دا پکې نشته.
د پخوانی ولسمشر حامد کرزی دفتر امریکا غږ ته ویلي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دې کانفرنس کې برخه نه اخلي، خو د هر ډول بین الافغاني ناس نه ملاتړ کوي. ځینې سیړونکو بیا د مهمو سیاسي سیرو نشتون په دې کانفرنس کې هغه څه بولي چې نور د سولې په قضیه کې له مطرحو سیاسيونو نه مایوسی شته. نظر محمد مطمئن هم په همدې باور دی.
دا ځل قطر ته پیژندل سوي افغان سیاسي شخصیتونه نه دي غوښتل سوي، سرنګ چې خلیلزاد هم له مشهور افغان سیاستوالو څخه مایوس شوی ده او دارنګ د مسکو دوه میمناستي او په اسلام آباد کې ناستي هم شنه تایج نه درلودل. زما په ان چې دا یو ډول فشار په افغان مشهور سیاستوالو ده.
قطر او جرمني د دې بین افغاني ناستي کوربه توپ کوي، خو د بارګا فاونډیشن په نوم یو بنسټي اسانتیاوی برابروي. د بین الافغاني ناس د خبرې په داسې حال کې کیږي چې زلمی خلیلزاد په خپل تازه ټویټ کې ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کابل برید غندلی، د دې برید د ټپي ماشومان او انزورونه د دې عاجل اړتیا ښکارندوی کوي چې دلته په دوه کې پاتې مسایل باید حل شي. افغانان حق لري چې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. ځینې څېړونکي دا هم وایي چې په قطر کې د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو مذاکرات نن د پنځمې ورځې لپاره هم غزیدلې دي او دوام یې کړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د افغانستان د تدارکاتو کمیسون وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره نږدې 8000 نوري بایومتریک دستګاوې او اړوند تخنیکی وسایل له یو آلمانی شرکت څخه اخیستي دي. د کابل څخه د امریکا ژغ خبريال په دې باره کې رپورت لري.
د افغانستان د تدارکاتو کمیسون وایي چې د انتخاباتو د کمیسون په وړاندیز د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره د نږدې 8000 نورو بایومتریکو دستګاو اخیستل منظور کړي دي. د دغه کمیسون ویان درامین ایاز امریکا غږ آشنا ته وویل چې دا دستګاوې او اړوند نور وسایل یې د درملوک په نوم له یو آلماني شرکت څخه اخیستل کیږي.
د تاکونو خپلواک کمیسون د اړتیا وړ 1015 بایومتریک ماشینونه د ټولو اړوند ټکو په ګډون چې هغه پکې سافټویر ده، پرنټر ده، پاور بانک ده او د چاپ کاغذ ده، د دې منظوري غوښتنه د ملي تدارکاتو کمیسون نه وکړو چې کمیسون دغه غوښتنه د دوی منظور کړو او دغه پروژې مکمل ارزښت د 14.4 میلیونه یورو
د تدارکاتو د کمیسون ویاند وویل چې نوې بایومیټریک دستګاوی هم د پخوانی تړون په اساس اخیستل کیږي او د روان مریض کال تر زمري میاشتې به د انتخاباتو کمیسون ته وسپارل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم تاییدوي چې افغان حکومت د نږدې 13,000 نورو بایومیټریکو دستګاو اخیستل منظور کړي دي. د دغه کمیسون ویاند ذبیح الله سادات امریکا غږ آشنا ته وویل چې د بایومیټریک دستګاو تدارکاتي چارې نهایي شوې دي او ژر به د اخیستلو لپاره اقدامات وشي.
ټاکنو خپلواک کمیسون به د همدغه محلاتو په شمیر باندې میټریک وسایل د غټول محلات ته رسوي ترڅو پراتونکو ټاکنو کې د وسایل استفاده وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون په تیر ولسی جرګې انتخاباتو کې د رای ورکونکو د راجسترولو لپاره سباندې 20,000 بایومیټریک دستګاوی له درملوک الماني شرکت څخه اخیستی وي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د انتخاباتو کمیسون نږدې 20,000 بایومیټریک دستګاو ته اړتیا لري. د دغه بنسټ وایاندې مروي امینی امریکا غږ سره په خبرو کې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د بایومیټریک دستګاوو استعمالول یو مهم کاروبار او ویول
دا دستګاوې چې رقم کارول کیږي دا دستګاوې څنګه د افغانستان ګور ګور تر سوال کیږي د دستګاوو د کارکونکو ټریننګ مسله څنګه کیږي خو په ټول کې کومې دواری او هیلمندي ورته ولرو د افغانستان د راتلونکو ټاکنو لپاره به دا د بایومیټریک دستګاوې او ټول کې مرسته وکړي په هغه ډول چې موږ یې غوښتونکي یو همدارنګه نړیواله ټولنه او کمیسیونونه په خپله طرحه کې لري چې دا رقم وکارول شي مثبت ګام ده خو بیا لکه تېرو ټاکنو غوندې یا ونه رسېږي یا هم تخنیکي ستونزې پیدا کړي یا هم کارکوونکي پرې پوه نه شي دا د جدي ستونزه ده.
اغلی امینی زیاته کړه چې د بایومیټریکو دستګاو استفاده د انتخاباتو د شفافیت لپاره یو مهم اقدام دی او ټینګار وکړ چې د انتخاباتو کمیسون باید د دغه دستګاو د سم استعمال لپاره مسلکي کسان وروزی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو ورېدونکو، په پاکستان کې د بلوچستان د ازادي د لشکر په نوم د یوې بیلتون غشتن کې ډلې په شمول د جند الله وسلواله ډله او په بلوچستان کې د لبنان د حزب الله د ډلې یو فعال غړي د امریکا د نړیوالو ترګرو په لیست کې ثبت شوی و او د امریکا حکومت دا درې ډلې د سې شنبې په ورځ د تروریستي سازمانونو په نوم اعلان کړې. نور حال پر پوښتنه واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې هغه د بی ال ای ډله د ترهګر په تور لیست کې شامل کړله او د دغې ډلې سره هر ډول راکړه ورکړه بغیر قانوني وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبرپانه کې راغلی دی چې بلوچ لیبریشن آرمی یا د بلوڅو د خپلواکۍ پاوز یو بلتون پاله ډله ده چې تر ډیره حده د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې فعالیت کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه نوي اقدام کې د حزب الله د 200 نمبر قطعي مشر حسین علي حزیمه هم د ترهګرو په نوملړ کې شامل شوی او د ایران په سیستان بلوچستان سیمه کې د فعال جند الله لیپنوم هم جهیش العدل تا اړول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبرپانه کې راغلی په دې پریکړې سره د حزیمه د بلوچستانو د آزادۍ لخر او جهیش العدل د هغو منابعو چې د تروریستي حملو پلان او بریدونه کول مخنیوي کیږي. د دوی ټول اشتمنې او د ملکیت ګټې د امریکا د عدلی وزارت لخوا کنګل کیږي او امریکایي ادب د هغوی سره د هر ډول تماس او راکړې ورکړې څخه منع کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه راس ډلې او وګړي د امریکا ملي امنیت ته ګواښ جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبرپانه کې راغلی د بلوچ لیبریشن آرمی یا بلتون غوښتن کې وسلواله ډله ده چې د پاکستان په بلوچستان کې اکثره په پوځیانو او ملکیانو بریدونه کوي. دغه ډلې د 2018 کال په اگست کې په بلوچستان کې په چینایي انجینرانو د انتحاري حمله په ګډون تیر کال څو تروریستي بریدونه کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا دغه پریکړه ستایي لدا او وی هله لري دغه ګامبا د بی ال ای د فعالیتونو په کومول کې مرسته وکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې د بلوچ لیبریشن آرمی فراری مشر هیر بیاری مری په بریتانیا کې ژوند کوي او له هغه ځاینه د ترهګری د بریدونو لار خوونه کوي. د امریکا د حکومت دا اقدام په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د پاکستان یو شمیر چارواکي د دې میاشتې په وروستیو کې امریکا ته د یو ټاکل شوي سفر لپاره ځانونه چمتو کوي. ګالیرا نانورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګری د ویزو د اخیستلو امنیتي چارې عامه قواو ته سپارل سوي دي. په دې اقدام سره خلک خوشاله دي. نور حال د ذبیح الله غازی پر رپورټ کې واوري.
جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری د ویزو اخیستنې نظم وروسته لاغي د امنیامه ځواکونو تر ګوتو کې د ویزو په مسله کې بډیا اخیستنې او بې نظمۍ بيخي پراخې شوې. قونسلګری ته ورتلون کې خلک وایي د امدی ونې لپیله د خلکو کتارونه سم شوي او د مخکنی په شان رش او واسطه بازی نشته.
دا کوم کار چې وشورو شوی دی د هفته کې دا بهترینه کار شروع شوی. نظمی احمد که ابن احمد کار شه دی ورو ورو ډیر ښه کار شروع کړي او موږ ته خوشاله یو او خلک په لمبر باندې او څوک درغلی پکې نشي کولای. ماشاءالله ډیر ښه کار شروع کړي او آینده کې موږ داسې کار غواړو.
که څه هم د خلکو بیروبار لامغه سډیر دی خو دغه لته په کتارونو کې ولاړ خلک وای په خوا تور سری ناروغ سپینګری او ځوانان نه معلومې ده خو اوس د ټولو لپاره ځانګړي قطارونه جوړ دي.
کلری او یم مرستای هغه د خاطر ډیر مشکل دی او څه پر کار ده کې دوه بل ورس ورته پر ورسې ده بچا شدارې بند کړ په کار غو نه کې او اوس دوه بچو پر کار کې او ډیر کسته دغه روان دي.
د ننګرهار چارواکو منله چې د ویزو په اخستلو کې پراخ فساد توپیری چلن او د خلکو سره بد وضعیت کې د خوست د نظم چارې راسمی شوې دي. د ننګرهار امنی قومندان مل پاسوال د رقیب مبارز وایي مخکې د نظم چارو کې بیلابیلې ادارې دخیلی وي که فساد به کېده او یا نورې ناقانونۍ نو اصلي سړی نه معلومېده خو د دغو ټولو ستونزو مخه نیولی شي.
ارګانهای دیګه کوم چې کار میکنن کلش مکمل براین اگر جنایی سوزه است، استخبارات است، تروریسم است، امنیت ملی است، هر کسی که است یا براین فقط مسئولیت به یک تیم واگذار شد. اگر ما از 5-6 بخش اونجا یک سرباز میبریم توضیح میکنیم با 5-6 مفکره اونجا میرود. ما ایرا فقط به خاطر از اینکه بهبود بتیم یک قطر را توضیح کردیم. اگر اختلاس میشه، اگر فساد میشه، اگر بی‌نظمی میشه، زم یک نفر مپرسان میکنیم.
که چه هم د خلکو غوښتنه ده هر ورځ دی د ویزو د ورکړې شمیره زیاته کی خو قونسلګری وای روزمره لزرو تر 200 ویزې شي او هر ورځ د ورتلونکو مراجعینو شمیره لدری وزرو واوړي ځکه نو بې نظمۍ ته لاره واره شوې وه. قونسلګری مخکې امریکا غږ ته ویلو چې لدغه شمیره پورته ویزې نشي ویشلې. که څه هم امنی عامه ځواکونو ته د قونسلګرۍ د امنیتي چارو په سپارلو ګڼ خلک خوشحاله دي خو وایي چارواکي باید منظم وڅاري چې بیا ګډوډي نشي. د ننګرهار والي څو ورځې وړاندې ویلي چې هر اونۍ به دغه سرتیری په دې خاطر بدلیږي چې هسې نه د فساد لیندین را جوړ کړي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري او د هم د خبرونې مرکه. د کونړ په ولایت کې د چپی درې په ناکراره ولسوالۍ کې د دولت د دواړو وسلوالو مخالفو ډلو طالبانو او اسلامي دولت دواړو د افغانستان د معارف او روغتیا وزارت منصوبینو او د ښوونځیو استادانو ته اجازه ورکړې چې په آزادانه ډول خپلو رسمي کارونو ته دوام ورکړي. زموږ همکار سید سلیمان شاه د کونړ ولایت د معارف د ریاست د تدریساتو د امیر عبدالقهار اخونزاده سره مرکه کړې.
عبدالقهار اخونزاده صاحب، پروسه د بایومیټریک خو د کونړ ولایت په تقریبا ټولو ولسوالیو کې بشپړه شوه خو په دغه کې یوه ډیره مشکله ولسوالۍ چې بې امنیتي پکې وه هغه د پیج درې ولسوالۍ وه. تاسو دغه ولسوالۍ ته تللي وئ، دلته وضعیت څنګه و؟
مننه. زه په خپله د بایومیټریک د دې پروسې د چپې درې علاقې پورې زه لاړم او د چپې درې د ولسوالۍ ټولو معلمینو به د بایومیټریک په دغه پروسه کې هیڅ شرکت وکړو او ډېر کامیابۍ سره زموږ یو معلم د چپې درې پاتې نه شو او ټول بایومیټریک شو.
دلته خو اسلامي دولت یا داعش هم فعالیت کوي او طالبان هم فعالیت کوي.
دلته په کونړ ولایت کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ هیڅ یو مکتب د الله تعالی په فضل سره تړلی نه دی، ځکه د داعش پالیسي دلته بدله ده او د طالبانو پالیسي خو د پخوانه دغه سې وه چې زمونږ معارف ته مشکل نه دی پیدا کړی، مکاتبې نه دي بند کړي. په بعضې علاقو کې زمونږ د معارف سره بلکې همکاري ځکه کړې ده چې ځینې شاګردان چې به د مکتب نه بار وو نو هغوی به د لاس نه نیولي وو مکتب ته به راوستل او دغسې د معلمینو د حاضرۍ د پابندۍ په رابطه باندې او تدریسي بهیر به هم دغسې نظارت کوو او د داعش پالیسی مو خپل د فارم دغه صدا دی و بیانیه صادره کړې ده په کونړ ولایت کې او د سی ویلی دي چې یو ډاکټر طایفا او معلم طایفا آزادانه کولای شي چې راشي علاقې ته او د خپل مکاتبونو د نږدې نه لیدل وکړي، او دغه سي ډاکټرانو کولای شي چې د کلینیکونو نه چې راغې نه لیدل وکړي. یوازینی مشکل چې دی د بدامنیو په وجه باندې چې دوی په ماشه په ګوته ناست دي، نو دغه سي ځایونو کې جنگ جګړې مثلا د جنگ جګړو په وجه باندې زمونږ د مکاتبو شاګردان په هغې ورځ باندې حاضري ذکر نه شي ورکولی چې هیڅوک نه غواړي بدام نه زیاته خپل بچې ولیږي.
څومره مکتبونه فعال دي؟
د چپې درې په ولسوالۍ کې چې څه مکاتب دي 15 بابا مکاتب دي او دا ټول فعال دي.
د چپې درې په ولسوالۍ کې په کم کم کلي کې مکتب فعال دی؟ که تاسو دغه مکتبونه او د کلو نومونه واخلئ.
دغه کې د مثال په ډول د ګړنګل مکتب او د ستوري غاړي مکتب او د دیګل مکتب او د سلیمان شاه د اواري د مابت کلی د ماسوړي د چمبړک دغه ځایونو کې دغه ټول ځایونو کې زمونږ مکاتب دي، او دغه مکاتب مخکې د داعش چې راغی نو د داعش تر راتګ په وجه باندې زمونږ دغه خلک کډه شول دلته راغلو، نو دا خلک نمایي شو نیم دلته راغلو مونږ په مکاتبو کې هماغسې ونیولو، او همدین د تدریس لاندې هغه شاګردان چې وو نو هغه هم په مکاتبو کې ځای په ځای کړلو. بیرته واپس د دوی پالیسي کې معلومه شوله چې د مکاتبو او د معلمینو او د شاګردانو سره غرض نه کوي، نو بیرته خلک بیرته کډه شولو. اوس زمونږ تدریسي بهیر هم په هغه علاقو کې فعاله دی، او بعد یوه نیمه ورځ چې د هغوی په منځ کې جګړې، نو دغه جنګ جګړو په وجه باندې هیڅوک خپل بچي مثلا مکتب ته نه لیږي، خو دغه جنګ جګړې چې دي دا دوروکتاده سیمې دي چې هلته خاص د کلي په کې نشته. دی دغه
ډېر او سیمه د چا په لاس کې ده؟
نو داسې وګڼه چې مخکې خو داعش ټول مسند شو د شرق طرف ته طالبانو، او غرب طرف ته د پیج درې علاقه باندې چې دا سیند د نورستان نه چې دا د چغسرې یا مرکز ته راوتلی دی، دغې سیند په ښي طرف باندې طالبان او چپ طرف یې داعش و. اوس فیلان دپاره اوس طالبانو بعضي بعضي نقطې په دغه ځایونو کې نیولی دي، او داعش په بعضي ځایونو کې په شا تمبولی دی، او بعضې ځایونه اوس هم د داعش په لاس کې دي.
د چغسرې یا اسد آباد نه چې د چپې درې په طرف باندې سړی ځي په دغه لاره باندې مین لاره کې، خو د ټپور ولسوالي هم ده، دلته هم د ساسې استادان یا د دې بایومیټریک ټیم چې سفر کوو په لاره کې خو اذیت ته نه رسېدلی؟
هېڅ نه وه، زمونږ د بایومیټریک ټیم ته هېڅ نه وه مشکل نه دی پیدا شوی، او د بایومیټریک پروسه کې وه ډېره په کامیابۍ سره په کونړ کې سرته ورسېدله.
ډېره مننه تاسې نه.
تاسو نه مننه. ډېر
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په بوروندی کې د ملګرو ملتونو یو هیئت خبرداری ورکړی چې په هغه ملک کې به د انتخاباتو په وخت کې نورې سیاسي شخړې هم راوپارول سي. د امریکا جغ د خبریالي لیزا شلاین رپورت ته ستاسو پام راګرځو.
په بوروندی کې د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو ځانګړی کمیسیون چې درې غړي لري وایي چې د واکمن ګوند غړي سیاسي مخالفین تهدیدوي او کوشش کوي چې غیر عادلانه انتخابات ته شرایط برابر کاندي. دغه کمیسیون همدارنګه خبرداري ورکړی چې په بوروندی کې دیموکراسي ورځ پر ورځ کمزوري کیږي. مدافع وکیل دودو دان وایي د حکومت دا ادعا بې ځایه ده چې وایي د 2015 کال نه وروسته چې په هغه هیواد کې سیاسي بې ثباتي پیدا شوې اوس وضعیت ښه شوی دی. په 2015 کال کې د بوروندی جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د دریم ځل دپاره ځان کاندیدوي. دا یوه جنجالي پریکړه وه چې له امله یې په هغه هیواد کې د تشدد پیښې زیاتې شوې، او په سلګونو زره خلک دې ته مجبوره شول چې خپل کلی کور پرېږدي او نورو ملکونو ته کډه شي. د ملګرو ملتونو دغه وکیل چې د بوروندی په اکله د تحقیقاتو راپور د امنیت شورا ته مخکې کړی وایي چې لا هم په هغه هیواد کې په جدي توګه د بشر د حقوقونو سرغړونې روانې دي. دغه وکیل وایي چې شکنجې د سیاسي اهدافو دپاره کیږي، او د هغې نه وروسته یې زور اخیستی کله چې د 2013 کال د مې په میاشت کې په اساسي قانون کې د بدلون د راوستلو دپاره ریفرنډم وشو، او په همدې بدلون جمهور رئیس ته اجازه ورکړی شوه چې لږ تر لږه د دوو نورو دورو دپاره ځان کاندید کړي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي چې خبرې ترجمه کیدلې وایي اکثریت هغه کسان ډېر ضرول کیږي چې د برحال حکومت سیاسي مخالفین دي او غواړي چې په انتخاباتو کې جمهور رئیس ته ماتې ورکړي. هغه وایي
Members of this party are regularly subject to
دنور غوندونو غړي په منظم ډول تهدیدېږي، په زور نیول کیږي او بندیان کیږي، شکنجه کیږي او ډبول کیږي. هم دغه غوندونه د عادي کارونو په اجرا کولو کې ډېر ستونزې لري، لکه د ملاقاتونو جوړول او د دفتر پرانستل. هغه وایي دغه کمیسیون د دې نه ویره لري چې په 2020 کال کې به د جمهوري ریاست انتخابات عادلانه نه وي. هغه وایي عادلانه او آزاد انتخابات ځکه نشي کېدی چې یوازې برحال ګوند په آزاد ډول فعالیت کوي او د نورو خلکو غږونه خاموشه کړي دي. د ملګرو ملتونو دغه کمیسیون د بروندي د حکومت نه وغوښتل چې د ډیموکراسۍ د قوي کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي، ځکه چې دې کمیسیون په باور ډیموکراسۍ د بااعتبار انتخابات لپاره لازمه ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
ټاکل شوی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په واشنگټن ډی سي کې د لینکن د یادګاری ځای څخه وینا وکړي. ټرمپ امر کړی چې په رسمي گزارش کې به ټانکونه او جنگي جت الوتکې هم شودل کیږي. نورحال پرپورت کې واوري.
د امریکا په سړکونو باندې د جنگي ټانکونو، زریدارو موټرو او په اسمان کې د جنگي جت الوتکو پرواز لیدل معموله خبره نه ده. د امریکا د ولسمشر وینا هم د دې مراسمو په ویاړ معمول دوت نه دی، خو ولسمشر ټرمپ وایي هغه غواړي د امریکا پوز ته ویاړ ور وبخي. منتقدین ټرمپ تورنوي چې د امریکا یو رخصتي ورسته چې تل په دودیزه طریقه لمنځل کیږي او ټول امریکایان سره یو ځای کوي سیاسي بڼه ورکوي. ځینې خلک بیا دغه فرصت هر کلای کړای چې ولسمشر وګوري.
فکر کوم هغه ولسمشر دی، یو مکلف دی چې خلکو سره خبرې وکړي. که هغه غواړي او غواړي چې د لنګن د مجسمې په مخه کې وینا وکړي، زه یې هر کلی کوم.
ولسمشر ټرمپ په 2018 کال کې د فرانسې په پاریس کې د بستیل دی د پوځي رسمي گزشت تر تاثیر لاندې راغلی و او ویلي و چې غواړي داسې مراسم په واشنگټن کې هم ترسره کړي. په جاپان کې تیره اونۍ د جی شل د غونډې پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسمشر ټرمپ ته په 2006 کال کې په مسکو کې د دویمې نړیوالې جګړې پر رسمي گزشت کې د ګډون بلنه ورکړې ده او ویل شوی چې ولسمشر ټرمپ هم دی وړاندیز ته لیوالتیا ښودلې ده.
راتلونکی کال کله چې موږ په دویمه نړیواله جګړه کې د خپلې بریا 15 کلیزه لمانځو، موږ ولسمشر ټرمپ ته بلنه ورکړې ده. د امریکا ولسمشر ورته ډیر مثبت غبرګون ښودلی دی.
ځینې امریکایان بیا د پوځي رسمي گزشت مصارفو په اړه پوښتنې کوي او وایي چې لګښت د امریکایي مالیه ورکوونکو له جیبونو ځي او صرف د ولسمشر ټرمپ په امر د پوځي زور د نمایش لپاره ترسره کیږي. د دې مراسمو مخالفین اجازه اخیستې ده چې د رسمي گزشت په ځای کې یو لوی بالون چې ټرمپ د یو ماشوم په توګه ښکاروي په هوا کړي.
میزوري نه په موټر کې د دریو اونیو په سفر دلته راغلی یو. موږ د امریکا د استقلال ورځ د اورلوبو سایل ته راغلی یو.
د امریکا په پلازمینه واشنگټن کې د استقلال د ورځې اورلوبي ډیر شاندار وي. ولسمشر ټرمپ ژمنه کړې ده چې سکال اورلوبي به تر نورو کلونو سترې اورلوبي وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.